یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو خبرونه تر شرا غلاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوې نن دوشنبه د ورید وهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت ساپای پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامی عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خبرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دوغ او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وبله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې ډلې د قومندان عبدالغني علي پور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به یې د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل:
دیوار استنادی این بند 16 متر
د دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگا واټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی لسګونه زره هکتار شاړه ځمکه هم خړوبه ولای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیه د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا و پای ته ورسېده. سپاور د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانجو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانجو د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیزو هیوادونو ډیپلوماټانو ته اجازه نه و چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري د دې علت امنیتي دلایل خودل شوی وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خبر شوې لري قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربه توب د امتیاز لاسه کول ورسته د پرله پسې څیرنو په خبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کیږي او په نتیجه کې زرګونه کټوال او کارګران لا هم استثماریږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. په بهسوت ولسوالۍ کې د افغان پوز د وی هليكوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامی عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د پنځو غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خبريږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاري پیلېږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوې.
دغه بند د 9 میگا واټ بریکنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ یو څه څلور بیا زره هکتار کرنیز ځمکه خړو بخړو بوي او د 250 میلیون متر مخابا او بو د ذخیره کولو ورتیا به ولري.
د دغه او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسي. تاسی ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو والی وای علي پور او دالای له خپل ځای د بهسود لمړی حصے ته تشتیدل دي. مرکزی قرارګاه او ځنی پوسټي لمنځتللی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویله هم د علي پور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پاوز پیلوټان وو وجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هليكوپټر د علي پور د علي پور وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان علي پور دا نه دی ویلي چې د یاد هليكوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښې دای سي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هليكوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال علي پور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هليكوپټر پر رانسکورېدو تورن دي له خپل ډلې سره د بیسود لومړی حصے تښتېدلې دي. خاغلی طارق دا هم ویلی چې د علي پور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه پسې لا هم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستيال وایند فواد امان بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات اوښتي، خو تېره ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. هڅه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړې د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند. خو عبدالغنی علیپور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پیښې په اړه ویلي و چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي. په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي و ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امرالله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نه و پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل د فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښه ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. د دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي و چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمه ته تللی و. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، د 1990 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سره وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ او نوروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبند خوشی شو. بلې ملاله جان،
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علیپور او ډلې لخبل ځای د بیسودو لومړی حصے ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوځ یو هلیکوپټر ووشتل سو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاوز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجلسول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بازګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د کرنی او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې په 1990 لمریز کال کې د کویټنون نسوبه لامل د بازګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بازګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې 255 غرفې د چپ کې کرنیزي توکي لاسي صنایع ننداري ته خدل شوی. نوموړي ویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاین لپاره به ګټوري پایلې ولري. لبلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویل چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. خغلی غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بند چې د کرنی وده او بوله کول کې مهم رول لري پرانستل شي. خغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنی د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي نه امنه او کورونا وایروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړی دی. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل چې د مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلې دي. نو موړي ویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري او د مهال ډیرې پنګوالو د نه امنه او لامل خپلې پنګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا نه امنه او د بنسټیزو پروژو نشټوالی د کاروبار بازار پر وړاندې لجدي خندونه څخه دي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په افغانستان کې ورسته یو نام نه یو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفي غیز کړي. د دوی په وینا کې چې په کابل او نور ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هیواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عمل کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوی چې جدي او کوټلي اقدامات دی وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبت او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همیر ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کیږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به هم همداشان دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړو. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 250 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپناه برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هیواده نشوای وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا 6500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرهنې او مالداري ریاست چارواکي او د غراز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات شوی او حاصلات یې هم ډیر شوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سګنی حاصل خوشاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کیږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اته منو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تیر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانۍ. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سره ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده، این بازار باز خصوصا لیمو، همین لیمو که هستم ویتامین سی دارم، مردم بیشتر
سه کال زموږ د میوو بازار ښه و او په ځانګړې توګه د لیمو بازار، ځکه لیمو ویټامین سی لري او خلک یې د کرونا ویروس لپاره کاروي. موږ یو من لیمو په 1500 او 1600 افغانیو پیرو او هغه کسان چې له موږ څخه لیمو اخلي او نورو ولایتونو ته انتقالوي ښایي هغوی یې یو من په 1000 او 1500 افغانیو و پلوری.
د دې ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتار ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د دې ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کیږي.
ریاست اداره زراعت محلی هم سعی تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا چگونه است وضع میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کاروانګر هم د لیمو له باغونو څخه راضی دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخ کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلایزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علي آباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کاروانګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نشي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلي
سلامونه نیکې هیلې د ازادي رادیو ګلالیو اورېدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خروټ ایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه. زه د ښوونکي په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر همدا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډیره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خوړ نړۍ وه، ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکې پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان ورونه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډیر ورته خوشحاله یو او هیله م همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره، د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو پزړه پوری موضوع مو چاند د دې سربېره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې وبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډیر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډیر مهم دی. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسأله د دوی د مرګ او ژوند مسأله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره له دې چې سینسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 13,400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په یو ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القاح کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القاح کوي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داوی چې لازمون مشکل دی مسلین پر ورسوي د تسلیتالی وزارت شدی مسلین لپاره بدل شي او لکړی دی کارتونه ورته جوړ کړی دی بانک مګر دیش پر میاشت کې مسلین ته اصل سوا افغانی یا 2000 افغانی بدل شي ورکې د دې اصلي حق شي اصل سوا افغانی د میاشت دی مګر دوی په 15 میاشت کې 2000 افغانی بدل شي او حواله کړی مسلین له سخت مشکلات سره مخامخ شي لینی نسبه همدارنګه مسالې پر هم ډېر دي نو دې پر وخت باندې بدل شي او حواله کړی نور دا حواله تر مسلین پر ورسوي ډېر شي مننه. هندوستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 400 اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نظما په نظر باندې دغه 400 اقوام چې دغه مينونه په تذکره کې ذکر کیږي نو دا یو ښه پریکړه ده او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو. په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د ګش ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. وروره دغه د هلمند د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ مټران به څه بس دي، دلته مټر څه بس وي، دلته مټر په څه بس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري هغه ځيني پیغامونه مو واوریدل چې تاسی ازادي رادیو ترالي جليدي تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي. تاسی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونې په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر باند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان باند دوري په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهم نیمای کې یو دولس بجې او دیرش دقیقې سوي دي. د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو سرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه پلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن تر سره شي د دوه ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غنی به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کووریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمنه ټپرانستل شي. افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې بعد افغان ولسمشر په ګډون لوړپوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی. د اوبو د ټولې دوه پروسې د سلواغې لومړۍ نیټې پیل شوی. د بند نیمروز د زرنج خار د سویل په 13 کیلومتر کې پر هلمند سین رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي. د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړیدو شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بلل او ویل دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي. د دې اونۍ د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او دغه شان د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم. خپلواک صاحب کې پایلې لطانه کو د کمال خان په بند راته وغږیږي. تخنیکی معلومات د بند پاړه لوریدونکو سره شریکې مهرباني.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښت بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه بند به د وری میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میگا واټ بریښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 1400 هکتار کرنیز ځمکه بخړو به وي او د 250 میلیون متر مخابا او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لاړخه د خورا لوړ بند دای چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. دغه بند چې کله ګټه خستنه توسپارل شي لاغنه ورسته به عملن په د نیمروز هغه خړی دښته چې کلونه کلونه باغ شاړې پرتی وی هلته د انسانانو ژوند خو مشکل و چې مرغان بال ته نه راتلل هغه ټول دښته به زرغونیږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړې دو سره بعد نیمروز ولایت زمنګ د سروې لمخې بالته تر شپږ نیم لکه کسانو پورې افغانان ته د کار زمینه مساعد کیږي.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو برا سره یاست. خوګنی صاحب ته ورشو. خوګنی صاحب که تاسو راته په زراعتي ارزښت باندې وغږیږئ، یو لک سلور او یزر هکتار زمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، خبرمن خپلواک صاحب ته، استاد ټول اوریدونکو ته. واکسین دا ډیر تاریخي مسائل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیز او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډیر وختونه باید ونیسي، ډیر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداب ډبره کیښودل کیږي، نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډیرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه رغول کیږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کیدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی. او دویمه ډیره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده، هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسو د هېواد په ختیځ کې وګورئ، مثلا د درونټې بند که تاسو وګورئ، یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو. ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینی خوال، یوازینی بیلګه چې د کمال خان د بنده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته یو لکو څو اویا زره هکتاره ځمکه، چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنی یو لکو نه زیاته ځمکه به هلته خړوب شي. او د کرنې د پراختیا لپاره د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هیڅ نه لري، نو په داسې ولایت کې د یو لک اویا زره یا یو لک اتیا زره هکتاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوب شي، هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
او خو ګڼې چې دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم دوه لکه هکتار ځمکه به خړوبې د زراعت په برخه کې د څومره په ځان بساینې په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي.
ډیر زیات اړین دي، ډیر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس مونږ تقریبا هر کرنیز توکی که تاسو وګورئ مونږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر مونږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي، خپل بندونه جوړوي، د دې نه وروسته دا دی چې دوی باید په ډېره یوه کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موستاد چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي، تر څو مونږ درسته وایي مونږ د سلما بند هم تقریبا څو کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی یو هکتار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوي، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې یوه قوي هماهنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسو وګورئ چې 250 میلیونه متره مکعب اوبه هلته زیاته کېږي، نو د دې سره موازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو مونږ وکولو شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، مونږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې دا واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې، د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، ځاګای متنه ډېر ښه کارونه کوي، اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي نو دا
مهم ادا ده چې د کارنی وزارت سره باید د همغږي وشي او د کارنی وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیل دي کډون چې د لری دغه په واسطه باندې باید وکول شي په دې کې خپل برنامه تطبیق کی ترڅو وکول شو په دې سیمه کې مونږ د کارنی لپاره ډیر څه کړی او کدا همغږي او دا مسایل موجود ني نو دا به کولونه به تیر شي برخنا به تولیدي کې خو دویم اصلي هدف چې د
بیر تبارا گرز تاسو ته خوګنې سپ خپلواک سپ د سلما بند څو کال وړاندې دی ګټه خستنې تصویرل شوې ده د خوګنې سپ خبره ده چې تر دې د مد زراعت په برخه کې زمکه نه دی خړوب کړي فکر کوي چې د نه همغږي لوجه او پټوله کې اندېښنه هم ده موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته چې لک تر لګه تاسو وب او تړې بند و تړې خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلې دغه مسله څنګه کېدلی شي
یو څه دی دی وبو ملي اداره خو دی ټول ادارو سره شي اړیکې لري نږدې اړیکې لري ان انکتاس او غزمنګ دی فیسبوک پان اتمن ګوري نو موږ هر ورځ یو ادارې سره کاغذ دی برښنا اداره دا کاغذ دی انرژي اداره دا کده کرنی وزارت دی دی شاپیر ساتن اداره دا کابل خاروالی دا موږ دې سره ډېر نږدې اړیکې لرو خپل زمنګ رهبری ورزی د دوی ادارو ته کې ناس ور سره لرو مشترک انکار کو بل دی سلما بن موجوده سلما بن یو ذخیروي بند دی دی وبو بن مخته بشپړ شوی دی څو کال وړاندې اوسم فعال دی کله چې موسمي سیلابونه راځي هغه بند کې اوبه ذخیره کیږي بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي همدارنګ کنور بندونه دي دا بهارا پروژا څو پړاو لري ان دې پروژې لمړني مطالعات سروې او ډیزاین عملاً فکر پیل کول هغه ته د بودیجی مسالې چې بودیجه باید ورته ځانګړي شي دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسی ساز او اجرایوي اداره ده د دې ترڅنګ بیا کله چې یوبان برښنا ولري د برښنا برخه د افغانستان برښنا شرکت ته ځي کله چې بند بیا د یوبو په برخه کې استفاده کیږي موږ بند جوړو کانالونه ترې تیرو بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنی وزارت کا مسئله جوړیږي او د یاد چارپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغه د دې نه استفاده وکړي ویم د یوبو د استعمال تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه کج بندونه دي کانالونه دي کاریزونه دي د چک ډیمز پروژې دي د اوبو د مصنوعي تغذیه پروژې دي د غبینی او د استنادي دیوالونو پروژې دي هر پروژه چې بشپړېږي ښکار ختميږي هغه نامران په کارخانه کې ریوادوال ترګټه پورته کوي د برښنا په برخه کې ترګټه پورته کوي مزنه فوګما چې خوګیانې سه کوم پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه کوي استفاده نه کیږي یا دغه نه تر اوسه ګټه نه پورته شوې او ټول پروژې چې تکمیل کیږي خلک ته عملاً ګټه پورته کوي هغه دې ته خوشاله دي چې دغه کړي دا
خپلواک سب
د خلکو همکاري د نورو ادارو همکاري هم ډیره ضروری ده
ډیره مننه خپلواک سب اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دي کوم کوم سیمو کې
په دولس په یارلس لوی بندونو باندې کار روان دي دغه د جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو دي شاه واروز بند چې په کابل کې د نه نوې سلنه چارې بشپړې شوې دي یعنی نږدې دي هغه بم په 14 کال کې په لومړی میاشت کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي د دې ترڅنګ د شورابټ بند دی چې په بدخشان کې نه نوې سلنه چارې بشپړې شوې دا غي توربینونه ځکه د برېښنا باندې توربینونه او جنریټرونه ولګېدل هغه بم د 14 کال کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي د کجکی بند دی د بخش آباد بند دی د دهنادرې بند دی د پاشدان بندې د سلطان بندې د سفلو بندې د سراب بندې د پلتو بندې د توري بندې په دغه بندرو باندې کار روان دي د پاشدان بند او شپېته سره نشارې بشپړې شوې د بهیرات ولایت کې دغه د ټولو بندونو د مچلغو بندې په پکتیا کې د ټو دغه بندونه څو مشل پیسدا شپېته پیسدا انځ پنځو پیسدا نه نه پیسدا د ټولو چارې بشپړې دي او کمال خان په بشپړه توګه هغه دي چې ګټه خستنې ته سپارل کې دوري په څلورم د دې ترڅنګ څلور تل یو بندونه نور دي چې یو وو ملي ادارې سروې او ډیزاین تکمیل کړي دي یعنی لومړني مطالعات هم تر سره شوي دي ولس مشرې مانی ته موږ دا وړاندیز کو د لنی کمر غاښ د ولس مشر لخوا منځوري وشوه دی وری میاشتې په لسم تاریخ کې تاریخ باندې باندې ولسمشر پښتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه باندې د ملي فراختیا شرکت تسپارل کیږي چې
هغه یو دولتي شرکت دی او ډیر امکانات لري دغه څلور څلور بندونه باندې ملي
پراخ په دې څلور څلور بندونه باندې هم خبرې کو. خوګیانی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمیر ځوانان نورو هیوادونو ته د بیکاری لامل زی، د دغه ډول بندونو د جوړېدو لامل کاري فرصتونه سمره رامنځته کیدلی شي؟
ډیر زیات مخکې دینه شتاس دی پورتن راشم چې سوې تفاهم نه شي. خپلواک صاحب ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زما مخکې خبرې مخه مې دا و چې یعنی هماهنګي شته دی، خو که په دغه سي بندونو نور رامنځته کیږي، یعنی هماهنګي باید ډیر زیات نور هم قوي شي تر څو موږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنی که یو کال موږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکه یو کال مخکې موږ خړوب کړو، نو په دې تاسو متخیل شئ چې یو کال مخکې موږ حاصل وکړو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمينه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنی راتلونکي کې باید دا مسائل ډېر زیات موږ ښه همغږي ولرو، د هماغه کراس کټنګ اورګانونه چې دي، هماغه د زیربطو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه کو نور جوړېږي، په مطمئن اوسه چې په دې کې 50% به داسې بندونه وي چې هغه د اوبو خور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبې کړي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اخیز چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو د پاره د کار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. ما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل لپاره کله چې بند افتتاح کیږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کیږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې کې لرو، که دا 2 لک هکتاره ده، که دا 1 لک 40 زره هکتاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هیڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخلي حکومت کې ضعیفه دي. یا د کارنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ ګورو، د کارنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ 50 کسه سټاف نه شوو، نه لرو 50 کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي په یو اوږدمهاله قرارداد باندې. دا باید پانګوال ته ورکړل شي تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه دی چې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې جي وکړي. زه په دې باندې متعقین یم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیانی صاحب، لږ د کرنې په برخه کې نورم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د پاره د بازار مسله یا له افغانستان نه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده. همدا اوس هم چې موږ او تاسو ګورو، د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کیږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخليږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅیږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته. خو کله چې داسې یو غټه پروژه افتتاح کیږي، نو زموږ هیله دا ده چې کله $200 میلیونه د کمال خان په بند باندې مصرفیږي، نو حداقل $10 میلیونه باید دغه سي بازار موندنې او یا د سړو خونو یا د مارکیټ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نور ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ پلټه کیو او یا وادونو ته ځي او هلته دویم ځل لپاره پروسس کیږي یا دویم ځل لپاره ساتل کیږي، هغه موضوع کمپلیکس په شکل باندې دا باید هر څه د ځان سره ولرو، پروسس د لپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړی خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو د همدغه بودیجونه چې دپاره په نظر کې نیول شوي دونه استفاده وکړو. خو تاسو یقین وکړئ ورو چې مونږ په افغانستان کې
خوګیانی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو، ستاسو ټلیفوني لیکم لږه خرابه ده. خپلواک صاحب، تاسو وړاندې د سلور سلویخت بندونو یادونه وکړه، شاید او خیل اوریدونکو سره په دې برخه کې تر ډیره دا پوښتنه موجوده وي چې په دې سلور سلویخت بندونو کې به د کونړ په سیند باندې کوم بند جوړیږي، که څنګه؟ ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي. اوشته
میلامیو ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نزګله کوم سوالی کوم، بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه کوي
دا پختنه ډیره راولاړي دی وادوالو سره دغه سلور سلوک بندونه په نور څوار لس ولایتونو کې دي مختلف ولایتونو کې پټوله کې دا دی یو بو بندونه دي یو بو د مدیریت بندونه دي دي چې د موسمي سیلابونو په کنټرول دی کرنیز زمکو خړوبولو خلکو ته د کار موندلو په برخه کې او د زمکې لاندې یو بو د سرچینو پیاوړتیا کې به مهم رول ولري د کونړ سین باندې زمنګ سینځ بند په پلان کې دي چې لوی بندونه دي هغه کې دغه لپاره موږ د یو استرالیایي کمپنی پروټیسکیو سره یو تفاهم نامه لاسلیک کړی هغه تفاهم نامه ډېر په جدي تعقیبېږي دغه تفاهم نامه خپله د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه د پروټیسکیو کمپنۍ د دې تر څنګ چې د کونړ پر سین بندونه جوړ کړي هغوی به په امو سین باندې بندونه جوړوي د برېښنا او د هلمند په سین باندې به هم جوړوي دغه د برېښنا لوی بندونه دي کمنګ دغه بندونه دي د یو ډونر په واسطه جوړول کړو نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري ځکه ته بهر بند باندې کمنګ په کونړ کې جوړو یو بند باندې تا یو شاري میلیارډ ډالر بودیجه پکار ده پیسې پکار دي همدارنګه نور بندونه دي چې وسو 500 میلیونه 800 میلیونه شپږ میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي منګه چې کوم مطالعه تر سره کړې دي په کونړ سیم باندې په امو حوزه کې او په هلمند حوزه کې دغه معلومات موږ د کمپنۍ ته سپارلې هغه خپل یو ځل رسی کې دا معلومات بیا موږ ته وایي چې موږ لمړی په کوم بندونو باندې کار پیل کوو نو دوی سره زمون خبرې روانې دي هغه نهایي مرحله ته رسیدلې
خوګه خپلواک سپ کراشو امنیتی برخه ته په ورسته و کې ورستی ریپورتونه د پښتون بند پاړه باندې موجودو چې په ساتونکو باندې دوه ځلې حمله وشوي او ځینې کسان لته او وجل شول د بند ساتون کې په دې برخه کې څومره همغږي د کورنۍ چارو وزارت سره شته او ژمنې سدي په دې برخه کې ځکه تر ټولو لوی وی رمنده موجوده ده چې خای د نامنې په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړیدو مخه ونیول شي
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي د یو په ټولو برخو کې د ستونزې شته ده په لوی پروژو کې به هم د ستونزې شته دي چې ځینې ځایونه په امنیت خراب دي الته امنیتي ستونزې شته ده چې یو د غنه پښتون بند دی چې وخت نا وخت د وسلواله مخالفینو لوري حمله کوي او دغه د امنیت برخه بیا پټوله کې د کورنوي چار وزارت او د محمد صدیق دوی تر راګرځي ځکه د امنیت برخه هغه په غاړه لري یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسولیت لري ستونزې شته دي خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دینه دفاع کوي هر بند چې د ماغوي نسو کمربند امنیتي ځواکونه پراته وي د بن ساحه ته داخلېدل ډېره مشکل وي چې دوی د بن ساحه ته داخل شي په ځان ورسي خو وسلوال مخالفین کله کله د بن په لومړی پوسټو باندې بریدونه کوي چې د مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي او دوی تل د خپل د سر په قیمت دی لوی پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کوي او موږ یې دغه قرباني قدردانی کوو او د مولس نمغواړو چې د پروژو ملاتړو کې ساتنه کوي او د دې ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودري او د خپل انجنیرانو ساتنه کوي ترڅو دوی ته لوی بندونه جوړ کړي او د هیواد اوبه مهار شي او د دې ترڅنګ خپل موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هیواد والو
بیرته خپلواک سپ تاسو ته راګرځو بیرته خوګانی سپ د روسي پښتنې په توګه د پټوله کې کراته وای د افغانستان د پاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډیر کم دي او موږ معمولا د اوبو په باندې بنای یعنی هغه اوبو چې هغه موسمي دي زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو نو که دغه د سیلابونو اوبو مهار شي لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه نو دا د کارونو د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید موږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه که چېرې جلوګیري وشي مخنیوی وشي زیاتره موږ کوشش وکړو چې موږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه موږ مهار کړو ځکه دی
ډېر زیات ګټه لري او یو ګټه پدې کې دا چې مونږ څنګه کولای شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغه ریچارجول لپاره کې دا چې ستر بندونه نه یي متوسط بندونه هم کولای شي چې دا اوبو مونږ ریچارج کړو. تر دې مخکې ما په درې نور ولسوالۍ ننګرهار کې وکړو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړو او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زموږ اوبو په ډېره ټیټه پیمانه باندې راستل کېدي او اوس اوبو سطح جګه شوې ده. عملا تجربو دا ښودلې ده چې دا ستر واړه او متوسط بندونه کولای شي چې هم د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کړي او په ځمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زموږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خوګنې صاحب. کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسو راته د روسي پښتني په توګه باندې وایي چې اوس مهال افغان حکومت د خپل سومره وبو په مدیریت باندې توانېدلې ده، او بلې و پښتنه چې سومو دا وړاندې پر بحثونه موجودو د شاوروس بند پاړه باندې چې ځینې تخنیکی ستونزې پکې موجود دي او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتې دوه لګواخ سره مخامخ دي، په دې اړه کلن معلومات ورکړي مهرباني.
تر اوسه پورې 130 اوبه مدیریت شوی دی، د سات برېښنا د کرهنې او مختلفو برخو کې په داخلي هیواد کې استفاده کیږي، نورې اوبه باندې کار روان دي چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره په 3-4-5 باندې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاوروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې یو ځل راپورته شو، ما هیڅ حقیقت نه لرم. پټوله کې د شاوروس بند موضوع چې وا هغه د کانکریټ مسله وا، دا تخنیکی خلک په کوی انجینران چې آر سی سی او سی آر بی سی کانکریټونه څنګه کله چې ته دوه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خاتونه پکې خپل را پیدا کیږي، ماغه معمول د پټوله نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بنتا د واړه درزونو چې کرامای تشول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودای شول چې مزګه لمړی غل چې موږ دغه یو چې شتره مخامخ کیدو، نو بیا ورته دی وبو ملي داري د جرمني او د امریکان انجینران راوستل ترڅو دا موضوع دقیق وګوري. هغه چراغ لا غ راپور موږ سره شته، هر کله چې رسنۍ وغواړي تاسو وغواړي ولسی وغواړي موږ سره شریکو دي. بهرنیانو راپور هغه ویل چې دا چې په امریکا کې مشته، په تاجکستان کې مشته، په ټول نړۍ کې چې لوی بندونه جوړیږي دا شی په معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده او دا غوښمن
تسلسل نه دا ډیره مننه
خبره
نشته. ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب. کور ودان مننه درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دې د مرا سره وای د کمال خان بند او پټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. خپل دواړو ملمنو مننه، د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنې. تر بیا در لپم.
تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا، تیرا پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا. سر خوری بادا وا کنا اس دی پا سر خوری بادا وا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا تچرا تو آئی چیزا کنا